تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اوري. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنر یونیسیار وایي چې په کندهار، کونړ او دایکنډي ولایتونو کې به درې روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي چې دا پروژه به د $3 بلیون په لګښت په دوو کلونو کې بشپړه شي. د یونیسیار په خبره د دې پروژې لګښت د افغانستان د بشرپالنې صندوق له وجهي بودیجې څخه تمویلیږي. د ایلامی له مخې د کونړ روغتیایي مرکز به شاوخوا د 150 سره، د کندهار به د 45,000 او د دایکنډي روغتیایي مرکز به د 240,000 کسانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د دغې بنسټ په خبره د دغه روغتیایي مرکزونه له ډیرو خدمتونو به راستنه شوي کډوال ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په میلیونونو افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. ایران پرون سه شنبه پر خپلو دوه وعدو د دې هیواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی. د ایران په قضایي قوې پورې تړلی میزان خبري اژانس لیکلي دا کسان په 2022 کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیری محکوم شوي وو. د اعدام شوو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي. ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیری محکوم شوي وو په علني توګه اعدام کړل. د بشري حقونو د ساتنې او د بخښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. پاکستان د سه شنبې په ورځ خپل ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا PIA خصوصي سکتور ته وسپاره. دغه شرکت په 135 میلیارده پاکستانی کلدارو چې 422 میلیونه ډالر کې خرڅ شوی دی. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت وروسته له دې د خصوصي سکتور لخوا واخیستل شو چې دوه پاکستاني شرکتونه د آزاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپیژندل شول. دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د 50% ونډې د پیرلو لپاره له بل سره سیالي وکړه. د پاکستان د مالي وزیر محمد اورنګزیب ویلي د پاکستان حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقتصاد د هغو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې نړیوال وجهي صندوق IMF له پروګرام سره تړاو لري. د پاکستان دغه ملي هوایي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و. اوس مهال دا شرکت 13 فعالې الوتکې لري، 8 نړیوال مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا 6,000 کسان پکې په کار بوخت دي. او د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الهدات او د دې هیواد څلور نور لوړ پوړي پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته د یوې سوداګریزې جیټ الوتکې د لوېدو له امله وژل شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یاراکا په خبره د الوتکې پاتوشینی د ترکیې د امنیتي ځواکونو لخوا انقرې ته نږدې د همایانه ولسوالۍ کې موندل شوي. په پیښه کې د الوتنې درې تنه عمله هم وژل شوې ده. د لیبیا لومړي وزیر عبدالحمید دبیبیا هم د موضوع پر خپل فیسبوک پاڼه تایید کړې ده. محمد الهدات تر دې پیښې مخکې د سه شنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د دفاع له وزیر یشار ګولر او د خپل ترکی سیال سلجوق بیراکار اوغلو سره لیدنه کړې وه او ترابلسی ته د ستنېدو په حال کې وه. ترکیه ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه کوي. محمد الهدات د 2020 کال د اګست راهیسې د لیبیا د لوی درستیز په توګه فعالیت کوي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. وړاندې به سره په راپور کې اوري چې د افغانستان په روان پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. چې د دې خبریالانو ستونزې څه دي په راپور کې به درته تفصیل ولرو. 3 کاله وشول چې افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. دا نجونې شکایت لري
هر ورځ چې سهار شي د پنتون د تک خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي.
وړاندې به د دې نجونو اندېښنې درسره شریکې کړو. ډېر سربېره د افغانستان په سویل کې کندهار ته به وشو چې په دې وروستیو کې په کې تفریح او میلې زیات شوې.
زموږ دوستان هم ځینې وخت زه هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي، ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو د هغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داسې په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بېل خوند کوي.
دا دغه تفریح ځایونو په اړه او دا چې هلته ځوانان څه ډول میلې کوي وروسته به د راپور کې جزئیات ولرو. له دې سره بیر نور مطالعه به مشتمل سیمو په اړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مزافري د سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان خبري اعلان وايي د پولیس لخوا د نیول کېدو دوامدارې ویره لامل شوی چې آن ډوډۍ اخیستو او یا روغتي مرکزونو ته د تګ لپاره هم له کوره ونه وځي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوړو درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې د پاکستان له صدر اعظم وغوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د مخ پر خرابیدونکي وضعیت د حل لپاره په مستقیم ډول اقدام وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې آن د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغیزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې آن د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرات نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زمون ستونزه یوازه دی استوگل موضوع پوری محدود ندی. سخت اقتصادی فشارونه، دی کار نشتوالی، دی کور کرایه نشو ورکولی او دی جوان دی لمرانیو ارتیاو لگلتونمو دیر سخت وضعیت سره مخکریو. دیر کورنی ان دی ناروغی پر محل روکتون تا دی تک جرعت نلری زکا دی پولیس لنیوالکی دو میریگی. منتل دی نیوالکی دو لگواخ د پولیسو له سلیقوي چلند او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له فشارونو سره مخ یو.
وزارت داخلي پاکستان روبرو هستیم.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نه په جلا وطنې کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو سورونې او جبري استلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي د سه شنبې په ورځ د دسمبر درویشتمه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نوی په جلا وطنې کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي وو چې بې اسناد افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. شنبه د دسمبر شلمه یو شمېر افغان خبریالانو د فرانسې په پاریس ښار کې د هغو خبریالانو د ملاتړ لپاره اعتراضي غونډه وکړه چې په پاکستان او ایران کې اکثره مخ دي. د دې ترازی غونډې تنظیمونکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي چې لسګونه خبریالان د پناه غوښتنې د کیسونو د رد یا بې ځوابه پاتې کیدو له امله په دغو دوو هیوادونو کې له جدي خطرونو سره مخ دي، چې پکې رواني فشارونه، اقتصادي ستونزې، نیول کیدل او د جبري ستلو ګواښ شامل دی. افغان خبریالان د بشري حقونو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدیږي او د نیول کیدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د نومبر په پیل کې په یوه ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 8,10,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2015 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمیر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي چې د افغانستان د روغتیایي نظام د پیاوړتیا لپاره ګډ کاري ګروپ رامنځته کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ډسمبر 22 په ویلمی کې ویلي د هیواد په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکارۍ او د تجربو د تبادلې لپاره به د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته واستوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د هند حکومت وايي د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پورې د دسمبر 22 په یو اعلامیه کې ویلي دا هیواد به په افغانستان کې د سرطان د درملنې مرکزونه جوړ کړي او د همکاري او تجربو د تبادلې لپاره به د افغان ډاکټرانو د مهارتونو او ظرفیتونو د پیاوړتیا په هدف د هندي ډاکټرانو یو ډله افغانستان ته هم واستوي. په اعلامیه کې راغلي چې د اجمنی هند ته د روان دسمبر په 20 د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالی د سفر پر مهال شوی. د اعلامیه په ټوکل افغانستان سره په بشري او روغتیایي برخو کې هند د خپل اجمنو په روانو ساتلو ټینګار کړي. په دې حال کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د سه شنبه په ورځ د دسمبر 23 پر خپل ایکس پاڼه هند ته د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر وروستي سفر له لاستراوړو ډک بللې. هغه لیکلي چې د دې سفر پر مهال د هند حکومت او اړوند بنسټونو غني مهمه مرستې اعلان کړي دي چې پکې د 15 میلیونه ډالر پارزخت بلابل واکسینونه د سرطان د درملنې لپاره د 3 میلیون ډالر پارزخت د رادیو ترافي او ماشين د دیناروغي لپاره د 1 میلیون ډالر پارزخت 15 ټنه درمل د 300,000 ډالر پارزخت یو سیټي سکین ماشين او همدارس د 500,000 ډالر پارزخت یو روختون او د تلسیمیا د تخصصي مرکز جوړول او د ظرفیتونو لوړول شامل دي. په دې حال کې د افغانستان اسلامي روغتیایي ټولنه په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان سره د هند مرستې اغیزمنې بولي او ټینګار کوي چې هند باید د ناروغانو د درملو او روغتیایي مرکزونو د تجهیز په برخه کې خپل همکاري پراخ کړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر وحید الله مصلح د طب په برخه کې د افغانستان د اړتیاو په اړه چې هند باید ملاتړ وکړي وویل
هند کولای شي چې صحیح مراکز حمایه کړی شي، هغه هم په ودانیز شکل باندې چې ودانۍ ورغول شي، هم په کارکوونکو په برخه کې، هم د درملو په برخه کې، هم د لابراتوارونو په برخه کې. هند کولای شي چې افغانستان کې فابریکی شرکتونه داسې فابریکی رامنځته کړي چې هغه او سپورټ کړي چې هغه ټول هغه دواګانې تولید کړي چې موږ د هغې د واردولو لپاره حیاتي اړتیا لرو.
د ماشومانو د ناروغي متخصصین او په کابل کې د صحت طفل د روغتون یو شمیر پوخانی ډاکټران هم په بیلابیلو برخو کې د هند همکاري مهمه بولي. لډلی عبدالحق قاضی زاده ازادي راډیو ته ویل
د سابقو در خود شپونی سره
مخکې د صحت طفل اندرا ګاندی روغتون ته د هند لوري درمل ورکول کېدل. د غرس په تشخیصي برخه کې هم هند مرسته کوله. د ترڅنګ هندي ډاکټران راتلل او دلته له افغان ډاکټرانو سره یو ځای کار کاوه او افغانانو ترې ډیر څه زده کول. که د دشمنې عملی بڼه غوره کړي نو دا به افغانستان د روغتیايي سیستم لپاره ډیر ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 4 ورځې وړاندې د هند عامه روغتیا وزیر جگت پرکاش هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې افغانستان ته د 128 سیټي سکین دستګاو ترڅنګ د درملو یو لویه محموله د لیک په حال کې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وین رندیر جیسوال د پنځمه په ورځ د قوس ډیر لسمه ویلی و چې نوې ډیلی د خپل بشری مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د انفلوئنزا او مننجیت چې د مغز او نخا د التهاب لامل ګرځي سلور شپې تزره واکسینونه د طالبانو د حکومت روغتیایي ادارې ته سپارلې. هند تر دې وړاندې 13 میاشتې د افغانستان روغتیایي سکتور د پیاوړتیا لپاره طبي تجهیزات، اړین درمل او واکسینونه افغانستان ته لیږلي. تبدا سیال کې چې اوس مهال د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ لنخت او داړي کو تر ترنګلتي او روس د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تړلې دي. د غراز طالبانو له پاکستانه د درملو په ګډون د هر ډول توکو په وارداتو بندیز لګول او د بدیلو لارو په لټه کې دي. په روسي کې هند او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په سیاسي، اقتصادي او روغتيایي برخو کې خپل اړیکې پراخه کړي. هند ته د طالبانو د عامه روغتيا د وزیر نور جلال جلالي تر سفر مخکې د طالبانو د بهرنۍ او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د وزیرانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو سفرونه کړي او دواړو لوريو د دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت او د سوداګرۍ په پیاوړتیا خبرې اترې کړي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 اول لمریز کال د جدي په نومړی نیټه اعلان وکړ چې تر بل امره پورې انجونو پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د انجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د انجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې انجونی پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه انجونی له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصل انجونی وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره پرلپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مې سترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تیروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپل هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوا یوا وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
بلکې موږ داسې فکر کوو چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې به پیل شي، ځکه چې نظام د امرسانی په حق له دوی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به پیل کېږي، مګر دغه نږدې راتلونکی ډېر لرې راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا موږ که چېرته مخکې هیله مندو د وخت په تېرېدو هیلې له لاسه ځي او فکر نه کوم چې پیل به شي، ځکه دوی له دومره وعدو سره بیا هم په دې ونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمینه مساعد کړي.
دوی وایي که څه هم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړ او د غرازې د هلکانو نجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل، آندا چې په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لاهو کړي. د طالبانو حکومت درې کاله وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولی و. هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونیوس خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. دغه راز ګڼو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان ګڼ شمېر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وای خزی د ټولنې نیمای برخه د حق لري چې په ساينسي طبي انجینری تخنیکی او آن امنیتی او پوزي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلان کې ویلي و چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل شاوخوا 8000 جنې زده کړو به برخه شي او د غراس د افغانستان د یو سل سلويخت په هنتونونو لړلې سلويخت خصوصي په هنتونونو د تړل کېدو لږ اخسر مخ دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې کډنجونو په ځکه د طالبانو بندیز دوام مومي نو تر 2028 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر اقتصادي زیان وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې به خوست ولایت ته ورشو چې هلته د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی دی. دوی ویلي چې د څښاک پاکو اوبو ته همدارنګه سیمې ته غځېدلې سړکونو روغتیایي کلینیکونو ورته نورو مسایلو په اړه باندې دوی ستونزې لري او په دغې ولسوالۍ کې دې مسایلو ته هیڅ پام نه دی شوی. خو تر هغې مخکې کندهار ته ورځو چې د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلی. له کندهار سربېره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم دې ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو ورزشي لوبو تر څنګ د بیلابیلو او لوړو موډلونو موټرو نندارې او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې نندارا او له ځوانانو سره خبرې د فیروزې عزیزي په دې راپور کې اورو.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیل ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخو مرکزان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپل ملګرو سره دې سیمې ته ځي ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح او د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه دي، خطیری ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. خو هم خلک ورتلل، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر د دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل وګرځېدل، نو اوس دا ځوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
جمعې په ورځ داسې څه وخت تفریح کوي چې داسې کسان مستعد په مستعد کې وسپدل په نورو ځایو کې وسپدل. او دا هغه کسان چې اقتصادي حالت یې ډېر ښه وي، رخصتي ورځ مشخصه رخصتي ورځ ولري، نو هغه کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هغه کسان دپاره چې داسې خسته وي، کار مصروفیت یې زیات وي، د هغو دپاره خو کمه باندې مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چینی غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو 12 ملګرو سره د سیمې ته په میله تللی. ازادي راډیو ته وویل د ګران بیا موټر او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډیر په زړه پورې دي.
د غیر تر څنګ ډیر ځوانان یو خود هغه کرکټ هم کیږي، فوټبال هم کیږي، نو هغه غیر چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي د غیر ورزش، دغه یو غیر د تر څنګ دغه ځوانان بیا پریږو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډیر ځوانان د لې خپل دیګونه د ساره سره وړي، خپل دیګونه پخي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي.
تمیلش ده پری چې د موټر د کی بدا پریولو سره یې باندې موټر وخځه ورا شوکه بس خلق گنو گنو انسانا و تولاری چک چکی برویی بس دایو قدرتی ریوگون پر لپراتی دی پیانو دا دیر شو خوان که دیر شو ریوگون دی بدا داخل گو تبیات پر براباری
دا کندهار ریگ میلا جایتا لحلمان ولایت ورغلای نیمت بیوایی که چه هم دوی ریگ تزی خو پا خبرای دیر کلا لدی عمال خوشی نوی چی دا کورانه ای خزینه غری دا طالبان و حکومت بندیزون لامال دا سی میلا جاینو تا نسی بیو ولای
آگا زوانان چی پریگو که دا چه نستلو فریگو که دا کدام محلو سر علاقه لری آگوی زی بلا خبر دا چی کورانی هم نسطلا یوازی ناری نزی بیا هم پا جاش میر زوانان دونی فدا دو روزو که رازی و دلتا خپل منزی مجلسون مختلفی لوبی تر سرکوی
طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمانی دو روز تا لطیر و چلور و کلون راهی سی ده تعلیم و کار بگردون پارکون و میلا جاینو تا ده تک بگردون پا خز و انجون و بگردون نور و برخو که هم محدودیتون لگه ولی دی حتی موقعه پا دیارا چه ده کندها ریک سیمیتا پا اونیز و داول چون را کسان ورزی کم مشخص قوانین لری یادا چه آیا مسئول کسان هم مرتگوم را رلسوی کنه ده کندها رولایت لپاره ده طالبان ده حکمت اطلاعات و کلتور رئیس اینام الله سمنگانی نظر ولرو خونو موری لجمنی سر سر در راپور تر خبری دو پوری پا دی علا دا آزادی را دیو پختنی جواب نکده. دا کندهار ولایت دا دند ولسوالی ریک سیما لکلیو او کورونو لره او دا طبیعی منظورو در لدون که سیما دا چی پا شگو که دا موتر و ننداره جوانانو تر دیر پز را پوری دا. راپور که یوش میر مرکسو یو کسانو آزادی را دیو تاو ویل چی تیرای حال تا دا خو او ثابت و موتر و دا قوخولو او پیرولو لپاره هم چی.
اس از مکا کلاساده رادیو ناوری د خص ولایت د قلندر ولسوالی اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګنو ستونزو شکایت کوي. دوی د څکاک پاکو بو یا د سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل د روغتي کلینیک اکمال او تجهیزول خپل مهمو اړتیاو بولي. نور تفصیل به راپورکې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي. په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دغه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لښ وي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی. هغه د خوار نه خجوي، دوی دا اوبه د دغه اوبو نه استفاده کړي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته د یوه د خدمت کې د یوه د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چینه لري، د دې چینه نه د یو د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کېږي چې د اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړی شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځای اوسیدونکی ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله یوه کور ته بدل کړو، کله بل کور ته بدل کړو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. ځمې ورته وقف کړی دی نو وشه میک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي تکیا به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې ده خو تی وړې ده نورې ورې یو دو چنده وړې ده در درې پټې شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای ده، هغه دیوالونه له مخه نشته اوس خوړ وړې ده ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي. د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له غوسی موده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا